السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن سه شنبې د ورې نولسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل له اوومې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د ولسمشر دفتر وایي د زندانیانو د راخوشي کېدو خبره د بین الافغاني خبرو برخه ده. د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې پاکستان په دې هېواد کې د بند پات افغانانو پر مخ د تورخم دروازه پرته له همغږۍ پرانیسته. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشې کړي. د امریکا د استازي جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډیره اندېښمنه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده ویل شوې. او کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی، له امله یې نږدې شپږ زره خلک مړه شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشې کړي. دا خبره د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ښاغلی عمر وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یوه برخه ده. هغه وویل د بندیانو د ازادۍ پروسه اوږده ده او دا چې طالبان حاضر نه دي یو ګام هم رامخکې شي دوی د دې کار تصمیم نه لري. د طالبانو لخوا کابل ته یو درې کسیزه پلاوی استول شوی و څو د دې ډلې د بندیانو د خلاصون په ارتباط له افغان حکومت سره خبري وکړي. دې ډلې تازه ویلي استازي نور له حکومت سره د بندیانو په خلاصون نه غږیږي، ځکه د دوی په خبره حکومت د طالب بندیانو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون په اساس له طالبانو سره ژمنه شوې چې تر 15,000 بندیان به د افغان حکومت له زندانونو خوشې کیږي او په بدل کې دا ډله هم ورسره شاوخوا 1,000 افغان بندیان خوشې کوي. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشر کارولین بی مالونی ویلي له دې ډیره اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده راغلي. د اغلی مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې په وی پاڼه خپور شوی. جمهوری غوښتونکو استازي کارولین بی مالونی زیاته کړې د طالبانو په رژیم کې ښځې او نجونې تر سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه ورکړل شوی. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې له غړیو سره دوشنبه ناوخته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو او همکارانو یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امریکا د استازو جرګې په اعلامیه کې د ښاغلي سوپکو د پرونی خبرو یو برخه ذکر شوې چې هغه ویلي دا لا معلومه نه ده چې امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکولی شي. تر دې مخکې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په باب د افغانستان د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه ښولې وه. دا تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې ډېر تمرکز یې له افغانستانه د امریکایي او ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو او د افغانستان له حکومت سره په خبرو او سولې پروسې باندې دی. د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې د پاکستان حکومت له همغږۍ پرته زرګونه هغه افغانان دې خواره اړولي چې په تورخم کې ایسار وو. د ننګرهار د ولی ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کله چې پرون معلومات شریک شول په زرګونو کسان اخوا پاتې وو، نو د هغوی د عزت ساتلو په خاطر باندې د هغوی د ستونزو حل کولو په خاطر باندې موږ سره یوازینۍ لاره همدا وه چې تورخم قرنطین ته یو بله بڼه ورکړو. بله بڼه دا ده چې هغه کسان چې شکمن وي هغوی به قرنطین کېږي او هغوی چې شکمن نه وي خپلو کورونو ته به ځي.
په ننګرهار کې د قرنطین د لګولو په لومړۍ ورځ سلګونه کسان د تورخم په قرنطین ساحه کې وساتل شول، خو ګڼو انتقاد کوو چې آن یوې ازیت هم په لومړي سر کې د مخکې تک اجازه نه ورکړي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي قرنطینې د خلکو د ژغورنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي نیولی و او هدف یې دا نه و چې خلک له ستونزو سره مخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په وینا له دوشنبې تر پنجشنبې په تورخم او چمن کې ایسار زرګونه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې افغانستان ته واوړي. په ټول افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 430 ته پورته شوی دی. تازه څه باندې 500 کسان پرون په دې وایرس اخته و چې ورسره دا شمیر هم لوړ شو. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال شو. دی چې څو ورځې مخکې د کرونا ټیسټ مثبت راوتلی و، قرنطین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل شوې. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له 250,000 اوښتي او له امله یې د مړو شمېر هم 15,400 ته رسېدلی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته خلکو شمېر له 14,500 اوښتی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. او د آزاد اروپا آزادي راډیو د قرغزستان څانګې آزادیک د قرغزستان له یوې بلې ویب پاڼې سره په ګډه د امریکا د تحقیقي راپورونو یوه جایزه ګټلې ده. دا جایزه دې ادارو ته د سازمان شویو جرمونو او فساد په اړه د راپورونو د لړۍ په خاطر ورکړل شوې ده. په امریکا کې میشت د تحقیقي خبریالانو او ایډیټرانو ادارې IRE دوشنبه خبریالان ستایلي چې په داسې یو هیواد کې چې خلک نه غواړي د فساد او جرمونو په اړه راپورونه جوړ شي، د راپورونو لړۍ جوړه کړه او خلک یې له حقایقو خبر کړل. د آزادې اروپا آزادي راډیو د منځنۍ آسیا څانګې اکثر خبریالان وخت ناوخته په خپلو هیوادونو کې د دولت لخوا له محدودیتونو سره مخ کیږي او ان کله تحقیقات هم ترې شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدل او لوستلای سي. د افغان ولسمشر دفتر وای له قید او شرط پرته په لس ورځو کې د طالب زندانیانو راخوشي کېدو ته چمتو نه دي.
ما آزادی زندانی‌ها را، تبادله زندانی‌ها را جز
هغه وای موږ د زندانیانو آزادی دل او تبادله د مذاکراتو برخه بولو.
د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وو. د افغانستان د امیر وختي وزارت وای په کابل کې په کورونا وایروس سخته کسان تر اعلان سوي شمیرو ډیر دي. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي د کورونا وایروس پر وړاندې د تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي.
نه اکسیجن چا راوړی دی، ګوره نه ماسکونه چا راوړي دي، او ټول ځي پرسنل خو باید اول ترینګونه ورکړ.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغلا ازادي راډیو اوري. د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وای حکومت چمتو نه دی چې له قید او شرط پرته طالب زندانیان را خوشی کړي. شاغلی عمر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت دریځ روښانه دی او د سولې د مذاکراتو برخه یې بولي. بلخوا طالبانو ویلي دا چې د زندانیانو د ازادېدو په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي. په کابل کې یې خپل پلاوي ته ویلي چې له دې وروسته دې په تخنیکي غونډو کې ګډون نه کوي. پدې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې د دوی پلاوی نور د زندانونو په تخنیکی غونډو کې ګډون نه کوي، افغان حکومت وای طالبان دې په دې اړه خپل دریځ نرم کړي. د امو او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې بي خبري غونډه ته وویل
ما ازادي زندانيانو را، تبادله زندانيانو را جز
هغه وای موږ د زندانيانو ازادېدل او تبادله د مذاکراتو برخه بولو. طالبان دې هم یو قدم را واخلي، چمتو یو چې خبرې وکړو. دا پروسه لوړې ژورې لري. دا چې ویل کیږي په لسو ورځو کې د زندانيان آزاد سي، له قید او شرط پرته دي آزاد سي، تا باندې داسې نه کیږي. ښاغلی عمر زیاتوي له معمول سره سم په دا ډول مذاکراتو کې فزاده شان وي چې ځینې وخت مقابل لوری ناراضه کیږي او مخالف دریځ نیسي، خو وروسته به هر څه بیرته سمیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د دوی درې کسیز پلاوي ته تازه سپارښتنه سوي چې په هغو غونډو کې ګډون ونه کړي چې پایلې نه لري.
دا ټیمال ته لیږل شوی و د بندیانو تصدیق او تثبیت لپاره، ځکه چې وعده سوی وه چې بندیان به راخلاصیږي په یو دیرشم د مارچ باندې، خو هغه لا تر اوسه پورې وځنډېدل. نو ځکه دوی ته هدایت شوی دی چې نورو په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي چې غونډه کیږي خو نتیجه معلومه نه.
طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د سرنې لپاره خپل درې کسیزه ډله تیره سه شنبه کابل ته لیږلې ده. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک د دوشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د طالب بندیانو خوشی کېدل ځکه ځنډیدلی دي چې طالبانو د هغو 15 کسانو خوشی کېدل هم غواړي چې په بشري ضد جنایتونو تورن دي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه کسان چې دوی یې اوس د خوشی کېدو غوښتنه کوي د هغو 50,000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالب پلاوي ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر په وړاندې باید پلمې جوړې نسي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د دغه بهیر ټاکنې کېدل به د بین الافغاني مذاکراتو مخه ډپ کړي. د هغه موافقه له مخې چې د فبروري په 19 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی ویل کیږي چې حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوي بندیان خوشی کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه له افغان حکومت غواړي چې د اسلامي دولت سختري زیډلې یا داعش د خراسان څنګه له مشر سره دی د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې حساب کتاب وکړي. اسلام فاروقی د شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په کندهار کې ونیو. د بشري حقوقو د څار ټولنې غوښتنې چې فاروقی دی داسې محاکمه سي چې د داعش ډلې د حملو د قربانیانو د کورنیو غړي پکې حاضر وي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ګڼ شمیر حملو مسؤلیت منلی چې زرګونو ملکی خلک پکې مړ شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د بشري حقوقو د څار ټولنه هیومن رائټس واچ له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقی د یوې عادلانه محاکمې پترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 6 نیټه خپور شوې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په تنظیمولو تورن فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی باید د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه او د محکمې په جریان کې د دې حملو د قربانیانو او عیني شاهدانو حضور او شهادت یقیني شي. بیان د هیومن رائټس واچ د اسیایي څنګ د مرسیاله پاتریشا ګاسمن له قول لیکي چې د فاروقی نیول افغان چارواکو ته یو ښه فرصت برابروي څو د جګړو قربانیانو ته د عدالت د ټینګولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. نوموړی وایي د محاکمې پترڅ کې د قربانیانو حضور د دې خبرې د یقیني کولو لپاره هم ډیر مهم دی چې نه یوازې افغان حکومت به عدالت پلی کوي بلکې قربانیان به هم ویني چې عدالت ټینګ شوی دی. بیان زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو له تورنو سرغړونکو او جنگي مجرمانو سره د حساب کتاب کمزورې سابقه لري. بیان د هغو زرګونه بندیانو یادونه کوي چې اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې د تروریزم په اړوندو تورونو بندیان دي خو وایي چې حکومت تر اوسه هیڅ څوک په جنگي جنایتونو یا د بشریت پر ضد په جرمونو نه دي محاکمه کړي. هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې په تروریزم مشکوک بندیان په پټو توقیف خونو کې ساتل کیږي او اکثرا د شکنجې په وسیله جبري اعترافونه ترې اخیستل کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې راپور وایي د افغانستان د لوی څارنوالۍ د جنگي جرمونو د څېړنې څنګ د اسلامي دولت ډلې د ځینو حملو په اړه تحقیقات کړي دي خو تر اوسه یې په دې برخه کې د قانون په اساس هیڅ راز څېړنې نه دي کړي. د هیومن رائټس واچ څېړونکي پاتریشا ګاسمن وایي چې افغان حکومت د اسلام فاروقی او پلویو جرمونو د نورو تورنو کسانو د عادلانه محاکمې په برخه کې د تروریستي حملو د قربانیانو پوره وړای دی. مرمن ګاسمن وایي چې افغانستان د دې ډول تشدد پای ته رسول غواړي نو د عدالت پلي کول اړین دي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی دی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو پر یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ د ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو هم انتحاري حمله وکړه چې سلګونه ملکی وګړي په کیمړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وای په کابل کې د کورونا وایروس مثبت پیشي تر هغه زیات دي چې دغه وزارت یې اعلانوي. دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د ناروغي په ټول تشخیصي مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تګ تاریخچه د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي حکومت له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نشته. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلي پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه اویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغې ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلي فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستر موجود دي خو په کابل کې له دوه اویا اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایروس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کورونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی چې دوی د آگاهۍ سپاتونه نشر کړي، یو مقدار یې رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډه لګول سوي په دې مصرف سوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف سوي.
ښاغلی عمر وای له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانۍ ځانګړې شوې 25 میلیونه ډالرو بودیجې څخه 15 میلیونه د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول سوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالیه وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تې کېدو وروسته به د عامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړل سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې له پاکستان څخه درستنو سوي افغانانو لپاره قرنټین لا هم پر خپل حال دی خو بڼه یې بدله سوې ده. مسؤلان وایي دوی یوازې د 3000 کسانو لپاره چمتووالی نیولی خو درستنېدونکو شمیر له دې زیات دی او له همدې کبله دوی اوس یوازې هغه کسان قرنټین کوي چې مشکوک وي. بلخوا د کندهار په سپین بولدک او د هرات په اسلام قلعه کې هم یوازې هغه کسان په قرنټین کې ساتل کیږي چې په کورونا ناروغۍ د اختصاصي شک قرباني وي. امید زهرمل نور حال راکوي.
که څه هم پرنګرهار ولایت کې سیمایزو چارواکو ټینګار کړی و چې په تورخم خارګوټي کې به له پاکستان څخه راستنېدونکي افغان مسافرین د 14 او یا هم د 21 ورځو لپاره قرنټین کیږي خو اوس ډیر شمیر کسان له دې قرنټین څخه خپل کورونو ته ستانه شوي دي. چارواکي وایي قرنټین مات شوی نه دی بلکې دوی خپل یو شمیر کسانو ته اجازه ورکړې چې کورونو ته ولاړ شي او د قرنټین بڼه یې بدله کړې ده. د دې ولایت د والی ویانا تاولا خوګیاړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په قرنټین کې د 3000 کسانو لپاره چمتووالی نیولی وو خو د پاکستان لخوا له دوی سره له همغږۍ پرته په یوه ورځ زرګونه کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې افغانستان ته ولاړ شي.
متاسفانه کله چې پرون معلومات شریک شول په زرګونو کسان اخوا پاتې وو، نو د هغوی د عزت ساتلو په خاطر باندې، د هغوی د ستونزو حل کولو په خاطر باندې موږ سره یوازینۍ لار همدا وه چې تورخم قرنطین ته یو بله بڼه ورکړو. بله بڼه دا ده چې هغه کسان چې شکمن وي هغو به قرنطین کېږي او هغوی چې شکمن نه وي خپلو کورونو ته به ځي.
ښاغلی خوږیانی، په تورخم کې د قرنطین کم جوړولو دلیل له کورونا وایرس څخه د خلکو د ژغورنې، عامه پوهاوی او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی بولي. پاکستان له افغان حکومت سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرون اجازه ورکړه چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د درې ورځو لپاره یوازې له یوې خوا پرانیستل شي او په پاکستان کې بند افغان مسافر خپل هیواد ته ستانه شي. پرون د کندهار ولایت د سپین بولدک له لارې هم له 9000 زیات مسافر افغانستان ته دننه شوي دي، خو هلته بیا د تورخم په څیر د قرنطین لپاره کوم کم نه و جوړ شوی. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل نورو کسانو ته د روغتیا ستونزو د مخنیوي په خاطر دوی د قرنطین پریکړه لغوه کړې ده.
بولدک په ساحه کې د قرنطین لپاره پلان په دې خاطر د ټولو کسانو د پاره نه لرو چې هلته د دوی روغتیایي ستونزې د ماشومانو د ښځو دې ته لاسرسی ستونزمن دی، مشکل دی. خو هغه کسان چې راوړي الف ستریا پر ټوله سکرین کیږي، اما په هغوی ورته ورکول کیږي. همدارنګه هغه رهنمودونه د وزارت مقام چې د کورونا اړوند هغه ورته ورکول کیږي، بیا هم دغه کسان رخصتیږي.
له سپین بولدک ورهاخوا هرات ولایت چې په افغانستان کې د کورونا وایرس تر ټولو ډیر ځپلی، د اسلام قلعه پر پوله چې ویل کیږي له ایران څخه د همدې لارې په وسیله افغانستان ته د کورونا وایرس رالیږدول شوی، لا پرې د قرنطین کمپ نه دی جوړ شوی. د دې ولایت په سرحدونو کې د کډوالو امیر موین قادری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه کسان په امبولانسونو کې تر هرات لیږدوي چې په کورونا وایرس دخته شوي او شک پرې کیږي، خو په خبره یې د ټولو راستنیدونکو لپاره د قرنطین اسانتیا نه لري. دی وایي موږ په اسلام قلعه سرحد کې د خلکو لپاره د قرنطین ځای نه لرو. که چیرې کوم شخص زموږ د روغتیایي ګروپ لخوا په کورونا وایرس مشکوک وپیژندل شي، د امبولانس په وسیله هرات ته لیږدول کیږي. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایرس 323 تنه اخته پیژندل شوي چې تر ټولو ډیر یې په هرات ولایت کې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسیز مجغله ازادي رادیو او ری و موریدل چې د ننګرهار ولایت چارواکی وای په تورخم کې له پاکستان څخه درستنوسی افغانان لپاره قرنطین لا هم په خپل ځای دی، خو په بل ډول. په همدې حال کې د هغه ډاکټر حنیف الله حنیف په اړه اورو چې په کابل کې د اميري روغتون ډاکټر وو او د تایید شوي تشخیص لمخې د کورونا ویروس په ناروغي مړ شو. کورنۍ لا هم نه د قرنطین سوی او نه هم د دغه ویروس معاینه کړې ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اميري روغتون مسؤلینو نه یوازې دا چې ډاکټر حنیف یې د کورونا ویروس تخصصي روغتون ته نه و استولی، بلکې نور د نورو ډاکټرانو ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د فیروزي عزیزي راپور په دې اړه اورو.
15 کلن ډاکټر حنیف الله حنیف پرون یعنی د دوشنبه په ورځ د امری کمپلیکس په نوم کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د کرونا ویروس د اخته کېدو له امله سا ورکړه. د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس له امله د دغه ډاکټر مړینه تاییدوي. د ډاکټر حنیف الله زوی عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د نورو ناروغانو د درملنې پر مهال په دغه ویروس اخته سوی او اوس یې د کورنۍ نور غړي هم اندېښمن دي چې په دغه ویروس نوي اخته سوي.
پلار مې دغه ناروغي درلودله او درې څلور ورځې په کور کې واول، او بیا هغه نه بعد نو لږ زره چې دغه شو شفخانې اميري کمپلیکس شفخانې ته م بوتو. هملته م زه یو دوه ورځې ورسره پاس په 315 اتار کې وم. بیا هغه نه لاندې را ښکته کې آی سي یو ته، بیا نو هلته د ماشین کې دغه کو، بیا هلته موږ نه پرېښودلو. ورته نو دوه درې ورځې هم هغې کې پروت وم. بیا نو د شپې 12 بجې وې، 12:30 چې زنګ راغی چې پلار دې سخته ده.
عتیق الله وایي په کور کې د مور په ګډون درې ورونه او دوه خویندې یو ځای ژوند کوي چې پلار سره یې په تماس کې و، خو له دوی تر اوسه د دغه ویروس د معاینې لپاره سمپلونه نه دي اخیستل سوي او اندېښمن دي چې دغه ګواښونکی ویروس دوی ته ورانتقال سوی نه وي. له دې سره د اميري کمپلیکس مشر میرویس اميري ازادي راډیو سره په خبرو کې د عامې روغتیا وزارت او افغان جاپان روغتون مسؤلین تورنوي چې د ډاکټر حنیف الله د تشخیص په برخه کې بی غوري کړې ده. ښاغلی اميري وایي د سمپل تر اخیستو 48 ساعت وروسته هم دا نه معلومه سوي چې ډاکټر حنیف الله په کورونا ویروس اخته دی او کنه، او دا تشخیص ډیر ځنډول سوی دی.
موږ مشکوک چې کېدای شي خدای نه خواسته دغه نه وي. د هم د پنجشنبې په ورځ ساتلي کېم ته چې افغان جاپان ته زنګ وویل چې داسې موږ سره مریض د خپل طبیب هم ده که تاسې راسئ. نو هغې بیا راغل حدود 2 بجو شاوخوا کې، له هغه نه سمپل واخیست. اخر ته چې 2 بجې شوي دي د شنبې په ورځ چې 48 ساعته پکې تېر شوي ول چې نتیجه راغله چې مثبت ده. نوموړی
وایي دا مهالی له ډاکټر حنیف سره په تماس کې خپل طبي پرسونل چې ټول 22 کسان کېږي په روغتون کې قرنطین کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو بریالي نه سو. تېره ورځ بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ډاکټر حنیف خپله او د امیري روغتون مسؤلین یې پر وړاندې بې غوري کړې ده.
له بده مرغه د دغه ډاکټر پر وړاندې همغه خصوصي روغتون غفلت وکړ. هغه ټیسټ یا معاینه چې وکړه په لومړي سر کې نتیجه یې معلومه نه وه، وروسته یې چې نښې نښانې زیاتې سوې د معاینې پایلې یې مثبته راغله. هغه روغتون یعنې امیري کمپلیکس د دې پر ځای چې ناروغ د کورونا وایرس تخصصي روغتون ته استولی وای، په خپله یې روغتون کې تر درملنې لاندې ونیو. دوی نه یوازې ټولې محافظتي احتمالات رعایت کړي نه دي، بلکې د یو بل ډاکټر ژوند یې هم له ګواښ سره مخ کړی.
نامې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس له امله 14 کسان مړه شوي دي. د کرونا ویروس له امله مړ شوی ډاکټر حنیف له 50 کلونو راپدې خوا په کابل کې د امیري کمپلیکس په نوم خصوصي روغتون کې د بیړنۍ خونې مسؤل و، او تر دې مخکې هم په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی و. ډاکټر حنیف څلور زامن او دوه لوڼې درلودې. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
تاسې ازادي راډیو اوري. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو ماشونه نه دی اخیستي، او همدارنګه د کورونا د ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره هیڅ امکانات نه لري. پر دې موضوع روح الله انوري راپور جوړ کړی دی. او اوس هم اوردو یو نړیوالې موضوع ته په بخښنی سره چې موږ ځینې تخنیکی ستونزې لرو اوس اوردو یو بل راپور ته چې وایي د نړۍ ګڼ شمیر مستندوی سازمانونو ویلي چې د نړۍ ډیرو غریبو هیوادونو ته ورکړي پورونه د دې لپاره وربخښل کیږي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې مرسته ورسره وسی. په دې اړه یو راپور چې لسلو زیاتو سازمانونو او خیریه ټولنو برابر کړی د نړۍ شل سترو اقتصادي قدرتونو نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته ور استول سوی دی. هغوی چې په 2000 کال کې د پورونو د بخښلو پروسه هم توضیح کړي ترڅو په ډیرو غریبو هیوادونو کې د پورونو بار کم سي. فرشته جلالزی راپور راکوي.
په بریتانیا کې د جوبلی ډپټ په نوم د مرستندوی ټولنې مشري سارا کلیفټن نن ویلي چې د ودی په حال کې یو غریب هیوادونه له داسې اقتصادي ضربې سره مخامخ سوي چې هیچا یې مخکې اټکل نه و کړی، او په عین وخت کې د روغتیا په برخه کې تر سخت فشار لاندې دي. د نړۍ د 140 مرستندویو ادارو چې اکسفام او سیف د چلډرن هم پکې شامل دي مشرانو دا بیان لاسلیک کړی دی. په دې کمپاین کې ویل شوي چې له 9 ډیرو غریبو هیوادونو سره شوی پور په بیړني ډول وبخښل سي. په دې کې هغه پورونه هم شامل دي چې په غریبو هیوادونو کې افرادو ته د کریډیټ په ډول ورکړ سوي دي. د ادارو اټکل کړی چې په دې ډول به له دغو هیوادونو سره 25 بلیون ډالر پور ور وبخښل سي، او که چیرې هم دا کار د راتلونکي کال لپاره وشي په ټوله کې به هغه هیوادونه چې ډیر غریب دي له 50 بلیون ډالر پور څخه خلاص سي. د سازمانونو هم دراز غوښتنه کړې چې په راتلونکي وخت کې هم د سپما په څیر له پالیسیو سره له ډیرو غریبو هیوادونو سره مالی مرستې له شرایطو پرته وسي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وجهي صندوق مخکې لا غوښتنه کړې وه چې سشکا دي ډیرو غریبو هیوادونو ته ورکړی پور وځنډول سي، او هغوی ته د وخت ورکړ سي چې په نورو کلونو کې دا پورونه پرې کړي. خو کلیفټن ویلي چې دا کار شای په اوس وخت کې یو څه پیسې وسپموي، خو په اوږده موده کې ډیر اغیز نسي کولای. کلیفټن ویلي چې دوی فکر کوي چې پورونه باید په بیړني ډول لاغو سي، او په دې ډول به غریب هیوادونه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره سملاسي پیسې ترلاسه کړي او له ډیره فشاره به خلاص سي. د مرستندوی ټولنو په ګډ بیان کې هم دار از ویل سی چې د کورونا وایروس له امله درغلی وبا تر پای تر رسیدو وروسته هم باید داسې و پروسوي چې پر غریبو هیوادونو د پورونو بار ورسره کم شي. د پیسو نړیوال وچی صندوق د بیړنیو حالاتو لپاره له ځانګړې بودیجې 50 بلیون ډالر مخکې لا جلا کړي او هیوادونو ته یې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکوي. د ادارې ویلي چې اتیا هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک هم له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 14 بلیون ډالر جلا کړي دي. نړیوال بانک تېره اونۍ وویل چې افغانستان ته به هم له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 10.4 میلیون ډالر مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلې او اوس هم وخت را رسیدلې چې له سفی ولاس تنکزي څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشي کړي. دا خبره د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ښاغلي عمر وویل د طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یوه برخه ده. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشرې کارولین بی مالونی ویلي له دې ډېره اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان زو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو کلمه هم نه درغلی. دا غلی مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې په وپاړه خبر شوې. جمهوری غختون کې استازي کارولین بی مالونی زیاته کړې د طالبانو پر رژیم کې خزي او نجونې تر سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه ورکړل شوی. د ننګرهار چارواکي انتخاب کوي چې د پاکستان حکومت له همغږۍ پرته زرګونه هغه افغانان دې خوا را اړولي چې په تورخم کې ایسار وو. په ننګرهار کې د قرنطین د لګولو په لومړۍ ورځ سلګونه کسان د تورخم په قرنطین ساحه کې وساتل شول، خو ګڼو انتخاب کوو چې آن یوې جنازې ته هم په لومړي سر کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړي. په ټول افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمېر 400 ته پورته شوی دی. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته قالشو د چې څورځي مخکې د کورونا ټیسټ مثبت راوتلې او قرنټین وو، خو پرونی د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک کراپ ته سپارل شوې. په ټول نړۍ کې بیا په دې وایرس د خلکو شمیر له 14.5 ملیون اوخته چې لړلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. او د آزاد اروپا آزادي رادیو د قرغزستان څنګه آزادیک د قرغزستان له یوې بلې ویب پاڼې سره په ګډه د امریکا د تحقیقي راپورونو یو جایزه ګټلې ده. دا جایزه د ادارو ته د سازمان شویو جرمونو او فساد پاره د راپورونو د لړۍ په خاطر ورکول شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم د نورستان او کونړ پاړه یو راپور او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبره سي. په نورستان کې ډاکټران او روغتيایي کارکونکو شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو یې ماشونه نه دي اخیستي او همدارس د کورونا وایروس څخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ امکانات نه لري. دا راپور روح الله انوري جوړ کړی دی او تر دې راپور وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د ګړي اچار او نیمه نړۍ واورو.
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو ویل تیرو 15 میاشتو معاشونه او نور امتیازات نه دی اخیستي. د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپل کورنیو ته یې له هټیوالو په پور سودا اخیستي ده. د لویدیز نورستان د دواب پولیسوالۍ کې د مرکزی کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي راډیو ته وویل
ضرور مې سکیږي زمنګ معاش نه سره او بنځم سکیږي د مریضانو یا شان سره او مصارف د امبولانس یا نور ټکنیک کې کوم مصارف کې هغه نشته او د کورونا د پر هیڅ د څه نه سم دي شو چې موږ هغه وینو او هغه په دې چې مطمئن نشي او د څه هم نه دراوړي او د سمانو نه خپل هغه موږ ته وو نه اکسیجن چا راوړي د ګور نه ماسکونه چا راوړي دي او ټول سی پرسنل د خو باید اول ټریننګونه ورکړ شي ټریننګ سره هغه لباسونه ورکړل شي بیا د هغه وروسته ماسکونه او وغیرہ حفاظتي شیان یا هغه مایز د کونی شي دی هغه شیان هغه شي هیڅ هم نشته ضرور.
سید حسیب د وانت ویګل ولسوالۍ په روغتي مرکز کې نرس ته وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بے باور شوې دي.
کوم تاسو په پیسو کې چې یو شی در سره چې کور ته لاړ شي یو بوټه جوړ کړي او لاړ شي هلته چې کور ته لاړ شي زم کور کې کښېنم ښځم کور کښېنو دا خو داسې نه کېږي ولکه یس نو موږ بې حیثیته شوي وو کور کښې یم دوکاندار سره هم بازار کښې یم نور څوک قرض هم نه را کوي مشکلات ډېر زیات دی
د نورستان د عامې روغتیا مسؤلین هم یادې ستونزې مني وایي هڅې روانې کړي چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې دپاره وسایل روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي او هم یې د ماشونو او نورې ستونزې حل کړي د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د عامې روغتیا ریاست کافي تدابیر نیولي دي په روغتیایي مراکزو کښې مونږ ټول روغتیایي پرسونل ته پوهاوی ورکړل شوی دی مونږ هغوی ته یو اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او اوس هم په جریان کښې دي دا منو چې په کافي اندازه نه دي روغتیایي پرسونل د معاشاتو مسله مونږ په جدي ډول د تدبیر کوونکي موسسې سره رسما شریکه کړې ده چې د حمل میاشتې تر اخري پورې به انشاءالله چې روغتیایي پرسونل ته معاشات
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي ورته د ماشونو نه رسېدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېری ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې ثبت شوي
سره درمیان خولې هم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لېږم مونږ په څلور څلوېښت ملکو کښې کار کوو
بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کښې ننوځم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم
د افغانو ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست د دې اونۍ په خپرونه کې مو درته د ښځو د ښکلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړي دي د پلاستیک جراحي یا د ښکلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري تر نارینه هم د دې درملنې او ځان ښایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څېره یې ښکلې نه وي
هغه کسان چې هغوی سینونه زیات وي یا یې مخ چملک سوی یا یې مغز وړن سوی یا د پزې خوا او شا دا خطونه پیدا شوي هغوی هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولی شي چې د ښکلا جراحي ترسره کړي
په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي کوم جانبي زیانونه لري او کومو نجونو چې د ښکلا جراحي کړې ده اوس څومره له دغه کاره راضي دي
زه د دغې جراحي نه واقعا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي
د دغو ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ دا خپرونه وږمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس به راپور له وږمی جبارخیل واورو
د تاریخ په اوږدو کې تل ښځو د ځان د ښکلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبیعي بوټي کارولي دي د دغه کار تاریخچه آن د پخواني مصر دورې ته ورسیږي دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د ښځو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څېرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي دغه جراحي تر ډېره د وریځو جګول د پوزې جګول او نری کول د شونډو پلنول د پوستکي روښانه کول د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسېدونکې ده د کالدانې د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي
زما په تندي باندې یو د کالدانې داغ و چې
زی ډیر زیات اور نزورېدم او کله چې زما هم سنفین پټو کم ماته تاپایی ویل نو زه ډیر د غینه خفه کیدم او مور می مجبور کړه چې ماته د خکولا جراحی وکړي او دغه جراحی نه پس اوس زه ډیر خوشاله یم. زما د سلانی د غوس مکمل ورک شوی او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو پخوا پسې خفګان ماته ناراضي.
د خکولا جراحی یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښې نه دي او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي.
شعر میں اگستی دی خو پیسے میں تیری خو بس نیچے اگے نہ دا ور کڑا گٹے رات نہ رکڑی چھ مرات نہیں کڑی نہ منگا دی اگنا نو تیر نہیں خوشال ہونا نہ اس پیدا رات چھ نہ رکڑی نو پیدا ہونا خوشال افغانستان کے سم ڈاکٹر انش چھ نہ چھ چھ سم جرائی او کہ چھ او کہ چٹی پیسے اخلی بس ناق نار واخلاص.
دخکلا د جراحی ترڅنګ دا سینور طبیعی درمل او لاری چاری هم شته چی د پوستکی د بی وخت زړخت مخه تر یوه حد نیسی. دغه مواد اکثره خزی پکور کی کاربی. ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي له رونوالي راضی ده تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو. بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازر، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خویندو هغه کسان چې بخصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې مونږ کوی چې ډېره اسانه طریقه چې مونږ خپله کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو لکه مونږ کوی چې د شیدو نه شیدو او کافي نه مونږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې لګاو. او بل ماسک مون کوي چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوبونه مونږ د اوبای مکسکو او سپیناګای سره مخلوطو د دینه کوي چې خطې طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسې.
اکثره خزی د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د خکولا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزی او خاوند په ګډ ژوند کې د خزی خکولا هم د پام وړ رول لري. خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحۍ ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی. دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رضو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي خپل شکل ته به تغیر ورکړي خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډېر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو ښځه او مېړه نه باید داسې دیو بل په ظاهری خکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن خکلا د زړه ده، خکلا د فکر ده، خکلا د سلوک ده.
د خکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د خکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او ان هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحي یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د خکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د خکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان د په حق له داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت دته ډېر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د خکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو تر څنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د خکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د خکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د خکلا له متخصص زلمی خان احمدزي سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیسب که په سر کې دارته وایست چې د خکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د اتلسونه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د خکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د خکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د خکلا لپاره باید خاص متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاسټیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو د کورونا له وبا ساته. هسې مو هم ټول ژوند په جنګ، لوږه، بیکاری او غمونو کې تیر شو. ځینې پکې چاخ شول او ځینې پکې د سرو سپینو خاوندان شول، او ډېرو خو اوس د کورونا په ضد د مبارزې پیسو ته خېټې خښتې کړې دي. دا ډول سوداګران او دوکانداران هم غواړي له کورونا ګټه وکړي او ټول عمر ځان له غریبۍ خلاص کړي، بیا وایي حلاله روزي ګټو. د خپرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې د دوکان جوړولو مشوره کوي. راځئ وګورو چې د څه شي دوکان جوړوي.
و سړیه، تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځانته پیدا کړه؟
نو څه وکړم؟ لکه د مالې ټولولو مامور خواره ورځ په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي، نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې را وښیه، او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاړسي وایې.
اوس نو څه سو واسطه هم زه درته پیدا کړم. خو ځه، چې کار نه سې پیدا کولی یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دکان وکړه. دکان خو کولی سې.
وای، یو له لوږې مړ کېده او بل ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دکان کولو واس مې درلودی، اوس به دغسې د پولی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دکان ورته ونیسه.
څه وایم نو، آخر به لیونی سم؟
که دې دا بیکاري وه، رښتیا به هم لیونی سې. زه دکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره؟
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرو ښو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دې ولې اچولي دي؟
نو چیرې مې ایښې وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړي دي؟
په څه شي مې راوړي وای؟
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې شوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به هم سره یو ځای کړو.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي. چې کمې به وي نو شل پنځه خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلي؟
تا ته یې کله در ښکاره وي؟ د سلمان خان او رنبیل پوس کارتونه یې هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا، څه سرمایه مو کړې ده، و مو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلي دي، اوس بیا غږېږم.
اوس هر څوک هڅه کوي چې لنډې خو د کار خبرې وکړي، لکه داسې.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایه، څه ویل غواړې؟
خاص پسترګو، زه وایم که هر څوک ستاسو خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړی یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته رالیږلی یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترم وکیلانو او محترم د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورحل کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي، د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړي، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسیده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسو.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پانتون ډاکټر هم ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، خدای باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی، او آرایش هم خپل سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي. وام، د ډرایورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کې نه لري، د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یو اصل کنځاوي ورته وکي نو مخ هم وروانه ډوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي، نو باید ځان د شرکت د خاوند نادود او غوسو ته ټینګي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون لاره اعلانې.
په حکومتي پروژو کې چې د امر او مامور ترمنځ توافق موجود وي نو کار دغه سي په خواند روان وي. پام وکړئ.
صاحب، د سړک کار خو مو ولیده؟
هو ولیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه؟
بودیجه خلاصه شوه.
او صاحب، یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي، او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالر اوس هم کومه خوانه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه، تاسو ملامت نه، اوس والا که څوک تشه خبرم به پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالر مو لا څنګه په 15 کیلومتره سرک باندې
دومره ډیره خاورې اچولې دي.
والله صاحب، شپه او ورځ مې وکړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سړک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډیره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سړک له سره نه کموي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوکمی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسینو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.